سلور بغیش و احمد شیبریم دا ازادی را دوده دی سات پخبرونه که ستاسو کور با سلامونه او دا هم خبرونه. دا طالبانو دا پوهن وزارت دا کابل پول ویدیس که دا شهید عبدالرحیم لیسی دا او دا ممتاز پونم پر شوانیز مرکز تر پرونی چابده نوروسته خبر پانه که چنانه خبره کرده دا شوانزوی دا امنیت پشتنه کرده او لخپل و امنیتی زواکونه غشتی دی چا امیلینی ونیسی او سزاور کرده. جرمنی آژانس د کابل د پولیسو د ویان خالد زدران په وینا وای چې په دې برید کې 9 تنه وژل شوي او 19 ټپیان شوي، خو یو شمېر نه تایید شوي راپورونه د قربانیانو شمېر 15 یادوي. د دې چاودنو مسؤلیت تر دې د مچانه دی منلی. بل لور ته په کابل کې نن چاودنې یو کس ژوبل کړی دی. د طالبانو د حکومت د کابل ولایت د امنیه قمندانې ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل نن د غرمې وروسته پر یوه شخصي موټر د چسپکي ماین چاودنه شوې چې پکې یو کس ژوبل شوی دی. د زدران په وینا د چسپکي ماین دا چاودنه د کابل ولایت د قوای مرکز سیمې ته نږدې کندهاري مارکیټ سره شوې ده. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو برخو کې بیا کار پیلوي چې د کرنی، روغتیا او کورني معیشت پر مسایلو تمرکز کوي، خو د بانک د 150 میلیونه ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. له دې پرېکړې باخبرو دوو سرچینو ریټرز فرانس ته دا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیزونو وروسته د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې د شاوخوا 600 میلیونه ډالرو په لګښت په افغانستان کې خپلې ټولې پروژې وځنډولې. د اروپایي کمیسیون مشر چارلس میچل نن په ورلمخه نه اعلان شوی سفر د اوکراین پلازمېنه کیف ته ورسید. د دې سفر هدف پر اوکراین د روسیې د بې دلیل برید په وړاندې د اوکراین ملاتړ دی. ښاغلی میچل په ټویټر کې واکس خپور کړی دی چې د کیف د ریل ګاډي په تمځای کې اخیستی دی او ترې لاندې یې لیکلی دی نن په کیف کې د ډیموکراتیکي او خپلواکې اروپا په زړه کې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداروي پر اوکراین د روسي ځواکونو د برید له پیله تر اوسه د اوکراینی کډوالو شمیر تر 15 میلیونه واوښت. دا له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته په اروپا کې تر بل هر وخت ډیر کسان دي چې کډوال کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یا UNHCR نن خبر ورکړ چې څه باندې 15 میلیونه او 14000 اوکراینیان د فبروري له 14 را پدې خوا له خپل هیواد وتلي دي او د ملګرو ملتونو په وینا په اوکراین کې په داخل کې بیا نږدې 1.1 میلیون کسان د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام. د بشري حقوقو د سار سازمان په کابل کې تر پرونیو بریدونو وروسته ویل دي چې پر پوهنې برید د یو هیواد پر راتلونکي برید دی او لشکي باید خوندې شي.
It's particularly hard.
دا ځکه زه بوګنوم کای دی چې د دشت برچی اوسیدونکو اکثریت هزارګان دي.
د دې حمله په اړه مې د پوځي چارو د کتونکو احمد خان اندړ نظر پښتلې.
د افغانستان د ورونو ملتونو په منځ کې قومي او ژبني او مذهبي جګړې شي کې
دا به هم وری چې په افغانستان کې لیونی سپیډ شي.
په خطرناک خو انسانان خو دی واژلګي یو پېسکوري پیدا کین چې واری کو.
د اوکراین حالات هم څارو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د سار سازمان په کابل کې پر شوونیزو مرکزونو پرونی حمله وحشتناک ګڼلې. وای پر پوهنې برید د یو هیواد پر راتلونکي برید دی. د بشن نړیوال سازمان بیا ویلي طالبان د افغانستان د چارواکو په توګه د ملکي وګړو په ځانګړې توګه د قومي او مذهبي لژکیو په ساتنه کې پاتې راغلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم د بریدونه خندلي او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم پر ملکي وګړو او ملکي بنسټونو بریدونه د نړیوالو بشردوستانه قوانینو خلاف بللي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې په دوه ښوونیزو مرکزونو د پرونیو بریدونو یو ورځ وروسته د بشري حقوقو د څار سازمان د حملې زړه بوګنوونکي بولی. د دې سازمان د خوځو څانګې مسؤلې هیدربار ازادي راډیو ته وویل د دشتي برچې سیمې اوسیدونکو چې اکثریت هزارګان دي له تاوتریخوالي سره مخ دي.
دا ځکه زړه بوګنوونکی دی چې د دشتي برچې اوسیدونکو اکثریت هزارګان دي او دوی له تاوتریخوالي سره مخ دي. دوی بخوا هم پر روغتون او سید شهدا خوندې د بریټ پر مهال له ورته تاوتریخوالي سره مخ شوي، خو دولت ورته رسیدګي نه ده کړې او د خلکو پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دوی تمه هم له حکومت کم شوي چې د دوی د ساتنې لپاره دی ډیر څه کړی.
د بخښنې نړیوال سازمان هم یو اعلامیه کې د بریټ په کلاکو ټکو غندلې او په سویلي اسیا کې د خپل کمپاینر سمیرا حمیدی له قوله لیکلي په خونځو د وحشیانه بریدون هغه تاوتری خواله خی چې افغانان په ورزنی ژوند کې ورسره مخ دي. د هغې له قوله دا برید دا هم ښیي چې طالبان د حقیقي چارواکو په توګه د ملکي وګړو په ځانګړي ډول د قومي او مذهبي لګاکیو په ساتنه کې پاتې راغلي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادارت کړه چې ګنې دوی د قومي او مذهبي لګاکیو امنیتي خوندیتوب ته پام نه کوي.
دا خبره غلطه ده چې موږ امنیت نه تضمین کړی. دا اوس هم د پیښې ډېرې کمې دي که تاسو د تېر په پرتله باندې محاسبه وکړئ او موږ ورته متوجه یو. خو دا نو ډېر نازول مردانه کار ځکه اوسي مکتب و داسې ځای اوسي مخکې له وړاندې دلته په اړه باندې داسې بشپړ تدابیر نه ونیول شوي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم له طالبانو غواړي چې د دې پیښې عاملان ونیسي او محاکمه یې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوتریش هم په خپل ټویټر پاڼه کابل کې پر خونځي او یو خونیز مرکز برید خونړی یاد کړی او پر ملکی وګړو او ملکی بنسټونو بریدونه یې د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو خلاف بللې دي. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری بیا لیکلي په افغانستان کې د قومي او مذهبي لګاکیو ماشومان په پرله پسې ډول په نخښه کیږي او دا ناوړه عمل باید ودرول شي او عاملانو سره حساب وشي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم یو اعلامیه کې لیکلي امریکا نه یوازې د برید غندي بلکې عدالت ته د عاملینو د راکاګلو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې زیاته شوې ټول افغان ماشومان د دې حق لري چې خپل زده کړې په آرام فکر او لویری او تاوتریخوالي پرته وکړي. د کابل په لویدیځ کې پر موعود تبیان او سید شهدا خونځو او خونیزو مرکزونو لبریدونو وروسته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې خونړۍ حمله ده چې زده کوونکي پکې په نخښه کیږي.
د کابل د پولیسو ویان خالد زادران جرمنی اژانستویل دی چې په پرونی بریټ کې نه تنه وشل شوې دي. یو شمیر نتایج شوی راپورونه د قربانیانو شمیر 25 تیا دی. پر ټولنیزو رسنیو څو بیلابیل خبرو شوې ویډیوګانو کې ښکاری چې پرون سیشن به د کابل پولیس کې لبریډونو ورسره د قربانیانو لجنو کورنیو او ویني ورکونکو کسانو سره د طالبانو لوري تاوتریخواله شوې ده. په دې ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې طالبان د قربانیانو له کورنیو ځینې کسان په سپېړه وهي او ځینې هغه کسان چې د ویني د ورکې لپاره تللي وو له هغوی سره شخړه کوي. موضوع له طالبانو سره هم په دې راپور کې شریک شوه.
ټولنیزې رسنۍ ټویټر خبرې سوي دي ویډیو کې ښکاری چې پرونسې شنبه د کابل په اتلسمه حوزه اړوند سیمه کې د عبدالرحیم شهید خوندې مخې ته تر بمی 14 وروسته د دې سیمې روختون محمد علي جنار روختون سره د قربانیانو کورنۍ او د وینې د ورکړې لپاره رضاکار خلک راټول سوي دي. یو سپینګیر سړی چې وایي په روختون کې د نن ټپی دی طالبان یې د نن نه پریږدي. کله چې دا کس غوسه سي او وایي چې چیرې ولاړسم د نن مې ټپی دی د یو طالب لوري په چپیړه وهل کیږي. پر فیسبوک بیا دا ویډیو زیاته لاس پلاس کیږي. دا ویډیو هم د همدی روختون مخې ته د ګڼو راټول شوی خلکو د طالبانو نخته خي. ویډیو اخستونکي شخص په دې ویډیو کې وایي چې دا نخته د طالبانو او د برید د قربانیانو د کورنۍ ترمنځ ذکر رامنځته شوی ده چې طالبان روختون ته د ننوتو اجازه نه ورکوي. یو بل خبر رسوي ویډیو کې یو انجلۍ چې د همدغه روختور مخه تناسته ده وایي کله چې خبر رسو د ورور پر خوندزي بریټ سوای ډیر اندېښمنه سوه. خو چې کله یو ورور روخ کوټه ستون سوای دا د نورو ټاپیانو ته د وینې د ورکړې لپاره روختون ته راغلي. خو د طالبانو لوري ورته د ننوتو اجازه نه ده ورکړل شوې. طالبان د ایداګانې تاییدوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ د خبرو سوي ویډیوګانو او اداګانو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ځواکونو د کړنې د سامي روزنې نه لرلو او د خلکو پر راټولېدنه کې د نورو احتمالي پیښو د ویرې لامل تر سره کړی دي. ښاغلی مجاهد په داسې حال کې دا خبره کوي چې مخکې په تېر جمهوري نظام کې به تر 14 وروسته سیمې ته امنیتي ځواکونه تلل او سیمه به یې کلا بنده کړه. خو خلکو سره د غیر اصولي چلند راپورونه ډېر کم ورکول کېدل. په ځانګړي ډول د 14 له سیمې لرې د روغتونونو مخې ته د قربانیانو د کورنیو لغړو او وینې ورکوونکو کسانو سره بیا داسې څه نه و پېښ شوي.
د کابل د پورونیو 14 مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی. علت یې څه کېدای شي؟ د پوځي چارو لپاره کارپوه احمد خان اندرڅ خور.
افغانان ډیر منتظر وو چې خدای داسې حکومت راولي چې په کې سرتاسري امنیت وي. نو اوس د طالبانو اسلامي امارت په واک کې ده، په ټول افغانستان کې دوی حاکمیت لري او یو امنیت شته. خو لکه څنګه چې موږ تل زموږ طالبګرانو پیشګویي کړې وه چې د افغانستان د خلکو او د خاورې دښمنان به په آرامه کې نه وي او هر حکومت ته به مخالفې تروریستي ډلې جوړې کړي. زه باور لرم چې دا یوازې د داعش تورستي ډله نه او داسې نورې تورستي ډلې به نه وي. په افغانستان دننه کې هم داسې مغرضې کړۍ شته او د بهر نه هم زموږ ځینې ګاونډیان کوشش کوي د افغانستان د ورونو ملتونو په منځ کې قومي او ژبني او مذهبي جګړې پیښې کړي.
اندر سب تاسو دایشت اشاره وکړه، البته د دې چاودنو مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. بل لور ته تاسو دا خبر وکړه چې اوس سرتاسري امنیت شته او طالبان واقعا په ټول افغانستان واکمنان دي، لنظامی اړخه څنګه د داسې حمله مخه طالبان نشینی ولې؟
طالبان لکه څنګه چې تل موږ نیو کې قرباني کړی دي په ټولو استخباراتي او امنیتي او اوزو کې او بخشونو کې دوی خپل کسان په سر کې ګمارلی دي چې کله چې په ابتدا کې خلک له ډار هم ځینې کارونه کوي، ولیکن امنیتي چارې مستقیو کادرونو ته اړه لري چې دوی باید د پخواني جمهوریت چې تر اوسه ډېر کم اړ ضرورت ورک خلک جذب کړي دي باید نور کسان راولي او دا وطن د ټولو افغانانو وطن ده. په دې کې موږ پخواني جمهوریت کې ټول خاینان نو ډېر مستقی اشخاص وو چې دا سو پیښو مخه به ونیسي او کني د دې دا به نه لومړی او نه وروستۍ پیښې. موږ باید داسې ډېرو پیښو شاهدان اوسېږو. طالبان باید نورو مسلکي خلکو ته مخه کړي تر هغو په خپل اوزو په کشفي ارګانو کې دوی د ځان سره ولري تر هغو سم تحقیقات وشي. دغه رقم کړنې یا د دغسې توریستي او یا د دغسې جنایي او د توریستي پیښو مخه یوازې په ښه کارکردګي او په مسلکي توب سره موږ نیولی شو.
د کابل پیښو ته وکتل شي، تر دې مخکې د پاکستان جټ الوتکو په خوست او په کونړ کې بمباري وکړه. په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان امنیتي پیښې یو پیښه پسې بل پیښه راغلی ده او هغه تحت شعاع راوستې ده. آیا دا یو تصادف ده او کنه؟ دا هم د زنجیر کړې دي چې سره تړل شوې دي او ارتباط ممکن سره ولري.
دا به زه باور لرم چې د افغانستان وضع په دا رقم وي چې د نړیوالو د خوا په رسمیت نه پیژندل دي او د طالبان اسلامي امارت هم په داخل کې عمومي داخلي سیاسي مشورات راسنه کې دا یو ټیسټ چې پاکستان وک دا به نه لومړی نه ورسي. دا شاید ډېر نور مسایل مخکې راشي چې موږ به توان د جواب نه لرو.
له شغلی اندر څخه په مننې لوي خبرتیا او روسه باورې چې په نورستان کې هم خلکو ته مرجو بلا وشته.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په نورستان کې په دوه جلا پیښو کې اته تنو ته مرجو بلا وشته. جزئیات په دې راپور کې.
په نورستان کې چارواکي وایي تیر ورځ د وانت ویګل ولسوالۍ د بر ویګل کلی کې دښمن کورنۍ پر یو بل بریدونه کړي او پکې له دواړو خواو درې تنه وژل شوي دي. د نورستان ولایت مطبوعاتي مسول سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل
دا پیخه د وانت وایګل ولسوالۍ د بر وایګل په ساحه کې د دوه کورنۍ ترمنز د زړې تربګنې او دښمنۍ لامنه رامنځته شوې ده. د دواړو کورنۍ درې تنه په دې پیخه کې وژل شوې دي. امنیتي مسولین په خپل وخت پیخه ځای ته رسیدلي دي او قضیه او عاملین د تعقیب لاندې دي.
لټون وای تیر ورځ بیا واما ولسوالۍ کې د پولیسو یو رینجر موټر د ارچونو پل څخه سینت غورځیدل او پکې 15 کسان ټپین شوه دي. هغه وای پیخه د سرک خرابوالی لامل رامنسته شوه ده. د وانت ویګل بر کلی کې په داسې حال کې په شخصي دښمنۍ کې درې تنه وژل کیږي چې درې ورځې وړاندې د همدې ولسوالۍ د نشاګرام کلی کې یو شلکلن ځوان خپل پلار د تبر په وسیله وژلې وو او د خپل دوه ملګرو په ملته غوختل چې دوه مشران ورونه هم وژني خو طالبانو یې مخنیوي وکړ او درې واړې ونیول.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روسي د اوکرين په ماریپول شار کې کلاوندو شوی اوکرينی پوجانو ته د تسلیمي لپاره نوې ضرب العجب عجل وټاکه. دغه اوکرينی پوجانو د ماریپول په وسناتي ودانې کې داسې مال څنګهرنیولې چې روسي د اوکرين پر ختیځ بریجونه ګړندی کړې دي. بل لور ته لویدیځو هیوادونو اوکرين ته د ترنو وسلو د ورکړې او پر روسي د بندیزونو ژمنه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
د روسي دفاع وزارت وایي د بشرپالنې د اصل پر بنسټ ځواکونه یو ځل بیا وړاندیز کوي چې په اوکراین کې ملتپاله او بهرني جنگیالي د نن له ماسپښین وروسته جګړه ودروي او وسلې د پر ځمکه کېږدي. بل لور ته اوکراینی پوځیانو نن وختي ویلي روسي ځواکونو ماریپول کې د ازوفستال په نوم د فولاد پر هغې کارخونې بریدونه جاري ساتلي چې اوکراینی سرتیري او عام خلک پکې ځای پر ځای دي. د اوکران یو قومندان بیا تازه د مرستې ناهلي کوونکې غوښتنه کړې او ویلي دي سمندري ځواکونه چې له ازوفستال دفاع کوي که د ژوند په وروستیو ساعتونو کې نه وي نو وروستیو ورځو کې دي. قومندان سرهی ولینا ویلي دښمنان یعنی روسي ځواکونه یې د شمیر له اړخه پر دوی ډیر دي او د دوی هر یو سرتیری له لاسو روسانو سره مخامخ دی. د ماریوپول بندري ښار نیول روسیې ته په سیمه کې یو کلیدي ښار دی ځکه د روسیې له هغه پلان سره مرسته کوي چې غواړي ماریوپول د اوکراین له ختیځ او کریمیا ټاپووازمې سره ونښلوي. د اوکراین ختیځ مخکې له مخکې د روسیې ځواکونو په لاس کې دی او کریمیا ټاپووازمه یې 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. ماریوپول او د اوکراین نورو سیمو کې جګړه داسې مهال روانه ده چې د مارچ له 9 راهیسې د کیف او مسکو مرکچیان خبرو ته هم نه دي سره ناست. معلومه نه ده چې د اوکراین او روسیې ترمنځ بل پړاو مخامخ خبرې به څه وخت امکان ولري ځکه روسیې دا مهال د ځانګړو عملیاتو دویمه ګړندۍ لړۍ پیل کړې ده. په همدې حال کې لویدیځ هیوادونه اوکراین ته د نورو درنو وسلو په ورکړه او پر مسکو د لا زیاتو بندیزونو پر لارو چارو غور کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین د جګړې په اړه د فرانسې، بریتانیا، جرمني، رومانیا، پولند، ایتالیا، کاناډا او جاپان له مشرانو سره ویډیویي غونډه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان د جنساکي له دغو خبرو وروسته ویلي موږ به اوکراین ته ډېر نور مهمات او پوځي مرستې برابرې کړو. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم خبریالانو ته ویلي چې اوکراین ته د دوی راتلونکې مرسته به توپخانهیي وسلې وي. د جرمني، بریتانیا او نورو لویدیځو هیوادونو مشرانو هم اوکراین ته د مرستو ورته ژمنې ورکړې دي.
ازادي راډیو په منځني سپد ولښ پښنې په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. اوس هم سپورتي خبرونه.
په خوست ولایت کې نن د رمضان لیګ د اتو غوره لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې. د دې لیګ یو تنظیمونکي حیات شاه زهین ازادي راډیو ته وویل چې د رمضان لیګ لومړی پړاو پای ته ورسېد او اتو لوبډلې بریالۍ شوې چې په دې سیالۍ کې مخکې لاړې شي. د دې لیګ په وروستۍ لوبه کې دیګان زلمیو د 15 لخر لوبډلې ته ماته ورکړه چې له دې بریا سره د دیګان زلمیانو لوبډلې د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لاره پیدا کړه. تر دې مخکې د متون بابا، خوست زلمیانو، ورغه زلمیانو، سنگین کلب، افضلی کلب، الفت کلب او د خوست مریانو لوبډلې تو غوره لوبډلو پړاو ته لاره پیدا کړې وه. د یادونې ده چې د خوست رمضان لسوریز لیګ د روژې میاشتې په شپږمه نیټه پیل شوی چې تر دې دمه دوام لري. په کابل کې د فوټسال د روزونکو لپاره جوړ شوی ټولګی پای ته ورسېد. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې دا ټولګی د 40 روزونکو په ګډون 4 ورځې مخکې پیل شوی وو. په یاد ټولګي کې د فوټسال د روزنې تاکتیکونه په عملي او تیوري بڼه تشریح شول. د دې ټولګي د جوړولو هدف ته فوټسال د تازه روزونکو د مهارتونو د سطحې لوړول ښودل شوی. او چین د فوټسال د آسیا د ملتونو جام کې ګډون نه کوي. د چین د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام په انتخابي دور کې د نه ګډون له امله په دې سیالیو کې د ګډون فرصت له لاسه ورکړ. د فوټسال د آسیا کنفدراسیون هم اعلان کړی چې د چین لوبډله به د 2022 کال د آسیا په فوټسال سیالیو کې ګډون ونه کړي. د چین د نه ګډون په صورت کې به 15 لوبډلې د فوټسال د آسیایي جام د ګټلو لپاره سیالي وکړي.
دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته د ځوان فکر خبرونه لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړو چې ځوانانو ته په افغانستان کې د کار زمینه نه ده مساعده. په دغه پروګرام کې په دې اړه بحث اوریدل شي. د ځوانانو نظر هم اوریدل شي چې دوی څه وایي، څه غوښتنې لري او څنګه کار ته پیدا کېدل شي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلام، زملالی بشیر یم او د خبرونی دی برخه ته مو هر کلی کوم. په دې برخه کې به د موضوعات خبره سي. په کابل کې د استقلال روغتون مسؤلین وایي هغه کس چې د دیمزنګ په څلور لارې کې ځان ته اور اچولی و تیره شپه په همدې روغتون کې مړ سو. 28 کلن سپینګل چې د کابل د چهل ستون سیمې اوسیدونکی و تیره ورځ یې د فقر او لوږې له کبله ځان ته اور ورته کړ. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د استقلال روغتون مسؤلین وایي هغه کس چې د دوشنبه په ورځ د کابل په دیمزنګ سیمه کې ځان ته اور اچولی و تیر شپه په همدغه روغتون کې ومړ. د دې روغتون سر طبيب ډاکټر جاوید یوسف پور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د مړ شوي کس د سوځیدنې فیصدي 95 و.
د دې لپاره چې د وجود د سوځیدو او فیصدي ډیره وه تیر شپه 11 بجې په روغتون کې سا ورکړه او هغه کسان چې د سوځیدو فیصدي ډیرې د مړینې چانس ډیر دی.
د یاد روغتون د معلوماتو له مخې مړ شوی کس پینګل نومیده او په کابل کې د چهل ستون د سیمې اوسیدونکی و. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې په کې لیدل کېږي چې یاد کس د کابل په دهمزنګ څلولارې کې ځان ته اور اچوي او شاوخوا خلک هڅه کوي د خپلو دستمالونو په وسیله په هغه پورې پور شوی اور مړ کړي. د سپینګل د ځان وژنې لامل بېوزلي او لږه ښودل شوې. دا په داسې حال کې د له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول د ملګرو ملتونو د وروستیو شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او لږې او بېکارۍ کچه زیاته شوې چې دغې چارې د کورنیو نړیوالو سازمانونو اندېښنې دوه چنده کړې دي. که څه هم له یو شمېر بېوزله او له لږې سره مخو افغانانو سره د نړیوالو لخوا بشري مرستې وشوې او دا لړۍ روانه ده، خو د مرستو د ویش په برخه کې د شفافیت نشتون بیا بله جدي اندېښنه ده چې خلک ورته ګوته نیسي.
د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 3 میلیون افغانان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي او د دې ادارې په وینا افغانان په تیرو 1.5 کلونو کې له تر ټولو بدې وچکالۍ تیریږي، په داسې حال کې چې 10 میلیونه کوچنیان بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. نور حال په دې راپور کې.
مال کودک دارم که سال استفراغه بچه هم بواسه چیزی که بواسه که قضایش مونده بده.
معصومی و شپک کسی دی کورانه تجوان سخته شویده. نموری چی ده هرات ولایت لیوی و لسوالی ده وچکالی لعمل لخپل کور کلی بیزای شوی وی وست نورو پا کورونو که پا کارکولو سر دومر گتی چه خپل و معصومانو تا دجندی پاتی که دو پخاطر پورانی مدوده واخلی. معصومه یوزوی و چلور لونی لری او میړی هم ورځنی مزدوري کوي. نوموړي وایي ماشومان د نورو د پاتې شوي او خوړو د خوړو له امله په ناس ناستې اخته شوي.
زه
یو ماشوم لرم چې له خولې او لمنې دی، ځکه کومه ډوډۍ چې زه ورته راوړم هغه له بل وخت نه پاتې وي او بوی لګیږي چې ورکوم مې نو له خولې او لمنې شي، ځکه څه نشته چې ورې کړم. نخ خواړه او نه هم خمیوه
تی خوبه کما بزینو بده میوه خوبه بده.
په افغانستان کې پورسته کلون کې ورخت کم شوه دی او په دې سره له کروندو د کروندګرو په حاصل کې هم کموالی راغلی. د ماشومان د ساتنې ادارې اسیف د چلډرن راپور خي چې په افغانستان کې د 12 میلیونه ماشومان ژوند د کرنې پورې تړلې دی چې ورسته یو کم ورختونو او لزمکو کم حاصل تر نورو ډیر د دوی کورنۍ اغیزمنې کړې دي. دغه راپور موندنې خي چې په افغانستان کې یو 80% کورنۍ ژوند 25 میلیونه کسان کېږي کرنو مالداري سره تړلای دی چې کم ورخت د اوبو د سچینو کمښت او د غشان د حیواني محصولاتو د بایو کمښت بیوزلی ډیره کړي او د قحطۍ په لور یې د افغانستان د تک خبر ورکوي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې خبرداري ورکړه چې افغانستان د خوړو د نشتون په برخه کې بد نورین تیروي او په دغه هیواد کې 5 میلیونه ماشومان له قحطۍ سره مخ دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په افغانستان کې د بیوزلۍ او بیکاری په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د انساني او اقتصادي ناورین په پراخېدو سره نړیوالې ټولنې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 2.4 میلیارد ډالر ځانګړي کړل تر څو په دې ډول ماشومان لولګي او بېوزلۍ وژغورل شي.
دا میدان وردګو ولایت خلک شکایت کوي چې لیونیو او کوڅه ډبو سپو یې ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي چې د لیونو سپو شمیر په زیاتېدو دی او هر ورځ خلک داړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د لیونیو او کوڅه ډبو سپو شمیر دومره زیات شوی دی چې دوی د شپې لخوا د خپلو کورونو نسی راوتلی. امان الله د دغه ولایت د چاکو لسوالی اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ په چاکو لسوالی کې څلور تنه لیونیو سپی داړلی و.
په خطرناک خو انسانان خو دی واشل کې یو پیسکوري پیدا کین چې واری کو او بر ار دیمه په چاکه درې څابر نه پر خوړل دی.
نورالی د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار یو بل وسیدونکو دی او ازادي راډیو ته ویل چې په جوړستیو کې د کوڅه ډب سپیو لامل نسی کولای په ډاډه زړه لکوره وځي او خپل چاري مخته ویسي. د زیاتوی چې د مرکز میدان شار په بیلابیلو سیمو کې له کوڅه ډب سپیو سره مخ کیږي چې وخت نا وخت دغه کوڅه ډب سپی ډلهیز بریدونه هم کوي چې زیاته برخه یې لیونی سپی وي. د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او نورو سیمو کې شپږ پنځوس کسان لیونیو سپیو داړلي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه کسان دي کوم چې روغتیایي مرکزونو ته یې مراجعه کړې ده. د میدان وردګو ولایت د ښاروالۍ مسؤلینو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره په همغږۍ په ټول میدان ښار کې وروسته له هغه چې لیونیو سپیو پنځه څلوېښت کسان وداړل د لیونیو سپیو د له منځه وړلو سرساسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه کمپاین کې د لیونیو او داړونکو سپیو د له منځه وړنې په موخه د ځانګړي طبي تګلارې په مرسته له زهري غوښې څخه ګټه اخیستل کیږي. د یاد کمپاین په اړه د دغه ولایت ښاروال عبدالغفور حیدری ازادي راډیو ته وویل
د صحت عامې سپه هماهنګۍ او د میډیټیزیست او د زراعت سپه هماهنګۍ یو پروګرام تعقیب لرو چې د لیونی سپی ډېر شوي دي او خلک یې هم خوړلي. تقریبا څلوېښت شاوخوا کې پېښې ثبت شوي دي او واکسین شوي دي د خلک چې سپیان خوړلي دي. نو بالاخره موږ د صحت عامې په ګډه په شریکه باندې تصمیم ونیوله چې د دې لپاره یو اقدام وکړو عاجل تر څو نور خلکو د خوړلو مخنیوی وشي او نور خلکو چاته ضرر او تکلیف ونه رسوي.
د میدان ښار ښاروالۍ مسؤلین د دغه ولایت له ټولو اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې په دغه کمپاین کې ورسره مرسته وکړي او د لیونیو سپیو د موندنې په اړه یادې ادارې ته خبر ورکړي. خو سوال دا دی چې د لیونی سپی داړل څومره خطرناک دي. ډاکټر محیب الله سباون ازادي راډیو ته وویل چې لیونی سپی چې کله یو کس وداړي نو د ریبیز په ناروغۍ اخته کیږي. نوموړي وایي ریبیز یوه ویروس خپرونکې ناروغي ده چې د انسان د اعصابو پر مرکزي نظام حمله کوي.
مریض چې کوم دی هغې ته به مختلف قسم اوازونه هلوسینیشن ورته مونږ وایو، مختلف اوازونه به هغې ته اورېدل شروع شي، مختلف قسم چغې به اوري، دا به علامت راتلی شي، خوب به مریض له نه ورځي. مریض له چې کوم یو د بهر نه څونه شور راځي، کوم یو شی چې هغې ته سټیمولس ورکوي یا کوم د بهر نه چې څه شي اواز پرې راځي، نو په هغې باندې به جټکې راولي په مریض باندې. دې وجه نه دا مریض چې کوم دی دا مونږ بیا په تیاره کې ساتو، په خاموش ځي کې ساتو. مریض خوراک نشي کولی، ولې؟ د هغې ټول دغه فالج وایي چې څونه نظام یې هغه ټول متاثر شي، خوراک نشي څکلی، اوبه نشي کولی، اوبه نشي څکلی. نو علامت چې کوم ده د عصبي نظام د هر یو دغه نه دا شروع کېدلی شي. د ټولو ناول د دې سینسري سیستم چې کوم دی او د اوبو نه هم یېرېږي دا مریض.
ډاکټر محیب الله سباون وایي کله چې یو کس پی وداړي سمدستي دې خپل زخم په پاکو اوبو ومینځي او بیا دې ژر تر ژره تر ډاکټر ځان ورسوي.
په کوم ځای باندې چې هغه سپی چې چلی دی هغه ځای چې کوم دی هغه په پاکو اوبو باندې وینځي، ورسره دې په صابون باندې وینځي. هغه ځای هغه چې په صابون باندې وینځي نو په هغه ځای کې چې کوم جراثیم هغه به دې سره پاک شي. دویم مرحله کې به دوی خامخا ډاکټر له ورځي او د دې کوم واکسین چې کوم دی اے آر وی یا اینټی ریبیز واکسین هغه لګېدل ډېر زیات ضروري دي. ولې؟ د هر یو بیماری خپل هغه انکیوبیشن پیریډ دی، مطلب څوارلس ورځې کې دن نه دن د دې علاج یا د دې واکسین کېدل ضروري دي.
دا په داسې حال کې دي چې سمو د وړاندې په پکتیا ولایت کې سپیو هم زیات شمیر کسان داړلي وه. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکو په وینا د پکتیا ولایت روغتون ته څه باندې دوه سوه کسانو په یوه میاشت کې ورته مراجعه کړې وه چې سپیو داړلي وه.
اوس هم هغه پیغامونو ته پام وکړئ چې تاسې ازادي راډیو ته رالېږلي دي.
د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ سره خبره در سره کوم. دلته د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ په کجکي کې د مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي، کار نه کوي. د دغه تجارانو حکومت زموږ دا غوښتنه ده چې دغه غوښتلې کړه.
سردار د بادرست ولایت غورنایسي ولسوالۍ تاسو والی کې سلامونه تاسو وایم. ما دا پیغام باید تاسو په غور سره واورئ او ناشریه کړئ. دغه تاریال چې دا طالبانو امر کړی چې موږ بندې وو، دغه زموږ منطقه بالخصوص زموږ منطقه د بادغیس ولایت دا چې دی اوبه هم نه لري. یو د مرغاو رود دی، هغه هم سم صفه یو دغه چې یو رودخانه چې بېدلی وي سوری دی، تنور بیا د خلک دی مکاره دی. نو زموږ دغه هیله ده چې دغه طالبان وروڼه او دغه د طالبان مشران د دغه تاریال دا یو قانوني کې دا د افغانستان خلکو ته ووایي دا یو ډېر غریب دي. تولید زیاته چې د خبرې در سره کوم قسم په خدای روزګار یم چې دا چې خلک ډېر دي چې اوس پورونه پر باندې دي او پیلان هم د ماښام ډوډۍ نه لري.
زه د سنګینو سوداګر
موږ په منطقه کې د مرستې مشتر نه دی را کړی. کارت یې زموږ د شهر نوم و، هغه نوم یې اوس موږ د څه کړي بل چاتین موږ کارت ورکوي. نو دا به موږ وایو چې دغه د سم سي موږ ته دین کارت راکړي نه مالي.
څلور نیمې بجې شپې د خبرونو وخت راغی. تر خبرونو وروسته د ځوان فکر خبرونه لرو. د طالبانو د پوهنې وزارت د کابل په لویدیځ کې د شهید عبدالرحیم لیسې او د ممتاز په نوم پر ښوونیز مرکز تر پرونی چاودنې وروسته په خبر پاڼه کې چې نن یې خبره کړه، د ښوونځیو د امنیت غوښتنه کړې او له خپلو امنیتي ځواکونو یې غوښتلې چې عاملې نیونې سي او سزا ورکړي. جرمني اژان د کابل د پولیسو د ویان خالد زازران په وینا وایي چې په دې برید کې نه تنه وژل شوي او 95 شوي دي، خو یو شمېر نتایج شوي راپورونه د قربانیانو شمېر 25 یادوي. د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. بلور ته په کابل کې نن چاودنې یو کس ژوبل کړی دی. د طالبانو د حکومت د کابل ولایت د امنیت قمنداني ویان خالد زازران ازادي راډیو ته وویل نن له غرمې وروسته پر یو شخصي موټر د چسپکی ماین چاودنه شوی چې پکې یو کس ژوبل شوی دی. د زازران په وینا د چسپکی ماین دا چاودنه د کابل ولایت د قوای مرکز سیمې ته نږدې کندهاري مارکیټ سره شوې ده. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو برخو کې بیا کار پیلوي چې د کرنې، روغتیا او کورنی معیشت پر مسایلو تمرکز کوي. خو دې بانک د اصول 50 میلیونه ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. د دې پریکړې په خبرو دوه سرچینو ریټرز خبري اژانس دا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د جنو پر زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته د تیر مارچ میاشتې په وروستیو کې د شاوخوا 600 میلیونه ډالرو په لګښت په افغانستان کې خپلې ټولې پروژې وڅنډولې. د اروپای کمیسیون مشر چارلس میچل نن په وارلمه خنه اعلان شوی سفر د اوکرين پلازمین کیف ته ورسید. د دې سفر هدف پر اوکرين د روسي د بي دليل بریټ په وړاندې د اوکرين بلاتر دی. شاغله میچل په ټویټر کې واکس خبر کړی دی چې د کیف د ریل ګاډي په تمځ کې اخیسته دی او تر اعلان دی لیکلتي نن په کیف کې د ډیموکراتیک او خپلواک اروپا په زړه کې. او د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداروي پر اوکرين د روسي ځواکونو د بریډ لپاره تر اوسه د اوکرين کډوالو شمیر تر 5 میلیونه واوښت. د نړیوالې دوهمي جګړې وروسته په اروپا کې تر بل هر وخت ډیر کسان دي چې کډوال کیږي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ادارې نن خبر ورکړ چې سباندې 5 میلیونه او 4.5 اوکرينيان د فبروري له 14 میرا په دې خپل خپل هیواد وتلي. د ملګرو ملتو په وینا د اوکرين په داخل کې بیا نږدې 1.1 میلیون کسان د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. هله دا چې د روژې ورځ په خیر در باندې تیریږي. تازه ګڼ افغان محصلان له پوهنتونونو فارغ شول. دا کلیوي خو دوی ته خبر دی چې د لوړو زده کړو یو دوره پاته ورسوله، خو له بلې خوا په اوسنۍ شرایطو کې د دندو موندل یا د کاري جدول هغه څه دي چې دوی باید په اړه فکر وکړي. دا ځوانان داسې مهال له پوهنتونونو فارغېږي او د کار بازار ته وړاندې کیږي چې ډیرو هغو کسانو په کې خپل دندې بایلل یا وزګار شوي چې مخکې دندې درلودي. د ځوان فکر د دې خبرونه په لومړی نیمایي کې د پوهنتونونو د فارغانو د فراغت په اړه به ووري. دوی بخپل تاثر سره شریک کړي او دا چې دوی څه غواړي د خپل راتلونکي په اړه څه وایي په دې اړه به دوی سره وغږی کو. او د خبرونه په دویم نیمایي کې به د پوهنتون له یو استاد او همدا ډول له یو کارپنځون کې سره چې خپل کاروبار لري لغه سره به په دې اړه وغږی کو چې دا محصولان څنګه کولای شي په راتلونکي کې ځانته یو کاروبار جوړ کړي یا مثال یو خدند ځانته پیدا کړي. پایل کې ورزو محصلانو ته همت زیار چې تازه له پکتیا په هنتون څخه فارغ شوې ده په لیکه کې را سره ده. همت صاحب تاسو ښه راغلاس وایم. کلمړی درته وای چې تاسو فارغ شوې، تاسو تصویر ما ولید ژړل مو زنه پیغام چې د خوشحالي وخت کې به کده خفقان خو خپل تاثر سره شریک کړی د هغه ورځې پاړه چې تاسو خپل فراغت پکې منځه.
دا چې په داسې شرایط کې موږ د پوهنتون دوره به شپږه هیلمند چې خپل مسلک لاري خپل هیواد ته خدمت وکړو. اما کله چې سیاسي تحولات راغلل نو هغه هیلې چې موږ لرلې ټولې مړاوې وې. اوس چې کله فارغ شو نو بیا هم زمونږ برخلیک معلوم نه ده چې څه به کېږي.
آیا موږ مخکې لار شو لار بنو شو آیا موږ د افغانستان څوک شو اړ خلک تفصیل موږ وکړو آیا کول شو موږ خپل مسلک کې چیرته دنده واخلو او کا به نو خو آیا موږ په فعلی نظام جذب کړو که جذب به موږ کړی آیا موږ ته به د کار فرصت پیدا شي او که پیدا نشي آیا موږ ته به د خدمت فرصت پیدا شي که پیدا نشي موږ هر یو محصل د افغانستان هر ځوان په ډېرو سختو شرایطو کې هغه که اقتصادي مشکلات او